السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هلچ دا او نور ورځې مو نیک مرغوی دا زادی رادیو د سهارنې خبری مجلی او ریدو تموز رضوان مراد هر کلی کوم نن چهارشنبه د 1393 لمریز کال د سور یو دیرشمه نیټه ده چې د 2014 کال د مای له یوویشتمې سره برابره ده په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د افغانستان او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ په چین کې د پرونی کتنې له جزئیاتو خبرې کوي او په هلمند کې د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه هم اوري دا هم اوري چې د ننګرهار له مرکزي زندان څخه سلګونه بندیان خوشي شوي دي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو شمېر پنجابیانو په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي د بدخشان یمګان ولسوالۍ طالبان ونیوله روسیا او چین ونه توانېدل چې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د طبي ګازو تړون لاسلیک کړي د خبرونو تفصیل د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې د یو شمېر پنجابیانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وشل شوې دي افغان ځواکونو پرون سهار وختي د مرجی ولسوالۍ په سیستاني سیمه کې د خپل مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړل او دا جګړه د ماسپخین تر 2 بجو روانه وه د هلمند والی د دې جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل د هلمند والی زیاته کړه چې په دې برید کې درې پولیس برسرن ټپیان دي طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي اخو بعد بدخشان یمګان ولسوالۍ طالبان ونی ولاد یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری ازادي روډ ته ول چې پرون سار لس بجې ولسوالۍ ورسته تر دې طالبان ونی ول چې افغان ځواکونو ته مهمات ونه رسیدل دا ولسوال په وینا لس افغان امنیتي ځواکونه طالبانو ژوندینی ولې دي او 15 وختنه پولیس او سیمه ایس پولیس نه هم محاصره دي او کجر د حق په وینا له هغوی سره د دفاع وزارت له لوري مرسته ونه شي د طالبان له لوري به یا وشل شي او یا به ونیول شي دا ولسوال نوروز محمد حیدری په وینا د یمګان په جګړه کې له طالبانو سره د پاکستان ازبکستان تاجکستان او عربي هیوادونو وسلوال مرسته کوي د یمګان ولسوالۍ له 2 میاشتو راهیسې حکومت مخالفو وسلوالو محاصره کړې وه د افغانستان او تاجکستان د سوداګرۍ وزیرانو په دوشنبه ښار کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت وین مسافر قوخندي د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته ویل
هدف یې دا ده چې د تاجکستان ترکمنستان او افغانستان د اور پتلۍ یا ریل پاکله خبرې وکړي چې د افغانستان د کوم ځای نه تیر شي او سره کوم د پروژه ترکمنستان کې پیل شوې ده افغانستان تیر چې تاجکستان ته
راپور لمخې د روان میلادي کال په لومړیو 4 میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د 22.2 میلیون ډالرو په ارزښت تجارت شوی دی د آسیا چیلنج کپ فوټبال لوبه په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د فلیپین له لوبډلې سره 0-0 پر وړاندې مساوي شو دا لوبه تیر شپه په مالدیف کې وشوه د دې لوبې په اړه د افغانستان د ملي ټیم تخنیکي همکار علي اسکر لالي له مالدیف څخه په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې په پیل کې خو او وروسته مو هم خلوبه تر سره نکړه روسیا او چین ونه توانېدل چې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د طبي ګازو تړون لاسلیک کړي دواړو هیوادونو پر دې موافقې له څه باندې یوه لسیز راهیسې کار کاوه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شنګهای کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره تر خبرو وروسته وویل چې د موافقې په وروستي پړاو کې یو خو خبرې به دوام وکړي ولادیمیر پوتین ویل چې ماسکو او پیکینګ موافقه وکړه چې د بهرنیو تګلارو په برخه کې نږدې په نړیوال او سیمه ییزه کچه همکاري وکړي د روسیې ولسمشر هیرو خود چې د اوسنیو شرایطو له مخې به په پوځي برخه کې هم دو اړخیزه همکاري زیاته شي د نایجیریا چارواکي وایي 113 کسان د جوس په خار کې 14 وژل دي یو 14 د بسونو په یو تمځای کې وشو بل د خار په مرکز کې وشو تر اوسه دا څرګند نه ده چې دغه 14 چې د سه شنبه پر ورځ وشو چا کړی دي خو تر دې مخکې په روسیو میاشتو کې د ورته 14 مسؤلیت د بوکو حرام وسلوالې افراطي ډلې پر غړه اخیسته ده تیر میاشت د نایجیریا په مرکز ابوجا کې 214 لک تر لګه 160 کسان وشل او تر 200 نورې ټپیان کړل او امریکا پر 200 نور روسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړاونې په تور بندیز ولګاو. په دې کسانو کې د زندان هغه چارواکي هم شامل دي چې له ادعا سره سم یو تنه چې د مالیاتو د نور کولو په تور زندانی کړی دی، له روغتیایي اسانتیاو محروم کړی دی. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل کده کسان په امریکا کې شتمنۍ لري هغه به کنګل شي او د امریکا هیڅ تبه د حق نه لري چې له دغو کسانو سره کومه تجارتي معامله وکړي. پر دغو کسانو د امریکا د ویزې بندیز هم لګول شوی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسماني موریاد وي، د تودوخې لوړ درجه 22.8. په کندهار کې اسمان مر دی، د تودوخې لوړ درجه 23.2. په هرات کې به هم اسمان مر وي، د تودوخې لوړ درجه 28.9. په مزار شریف کې به اسماني موریاد وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3. او په جلال آباد کې به اسماني موریاد وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 23.6.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام ترو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. روسیا ولسمشر جمهور رئیس حامد کرزی سره پرون په چین کې د کتنې پر مهال د افغانستان په انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه وستایله او د غراز د افغانستان سره د همکاریو ژمنه هم وکړه. د هلمند د چارواکو په نه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په مارجې ولسوالۍ کې د یو شمېر پنجابیانو په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي. په کونړ کې د مومندو قومي شورا په خلکو غږ وکړ چې دوهم پړاو ټاکنو کې په پراخه توګه برخه واخلي.
دا د یو مولا په صفت باندې، ستاسو د یو ورور په صفت باندې زه تاسو دې ته هڅوم د ملک په سرنوشت صاف حالت کې تاسو برخه واخلي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او لدی هم خبرې گئی چې د ولسمشر کرزی د 16 غنې فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس نه په دوه پړاوونو کې څه باندې 350 بندیان خوشي شوي دي. د چین او روسیې ترمنځ د موافقې د یوې لویې موافقې د زندېدو موضوع هم په همدې خبري مجله کې څېړو. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر د چین په شانګهای کې د روسیې له جمهور رئیس سره وکتل. د دې غونډې پر مهال د افغانستان او روسیې ولسمشرانو د کابل او ماسکو د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې وکړې او ولادیمیر پوتین د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو پر دوهم پړاو وغږېد. دا لید کاته د اسیا هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې ترسره شوه. ټاکل شوې ده چې دا غونډه نن په شانګهای کې پرانستل شي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر پر رپورٹ کې ورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانانو د پراخ ګډون ستاینه وکړه او هیله یې وکړه چې دوهم پړاو هم په بریالیتوب ترسره شي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې هیله مند دی چې د افغانستان نوی ولسمشر د روسیې او افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روسیې ولسمشر ته وویل چې د افغانستان او روسیې جغرافیایي نږدېوالی، تاریخي اړیکې او ګډې منافع د دې سبب کیږي چې د افغانستان راتلونکي حکومت هم له روسیې سره د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شانګهای کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړې. پوتین د خبرو پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې افغانستان په اقتصادي او اجتماعي برخو کې همدارس د امنیتي ځواکونو په برخه کې د پرمختګ وشت واټن وهلی دی. د روسیې ولسمشر بیا حامد کرزی مخاطب کړ او ورته ویل چې د انتخاباتو د لومړي پړاو د بریالي ترسره کېدو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته داخل شوی دی او ټاکل شوی دی چې د خبرګولی په 24مه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ ترسره شي. حامد کرزی ولادیمیر پوتین تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه باید له دغه ګواښ سره په ګډه جدي مبارزه وکړي. د دې خبرو په اړه د جمهوریت ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د کابل او ماسکو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو هم خبرې وشوې. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د څلورمې غونډې تر پیلېدو مخکې روسیې له چین سره یوه ګډه اعلامیه هم د افغانستان په اړه خپره کړه. په دې اعلامیه کې چې پرون له رسنیو سره شریکه شوه، پر یو باثبات افغانستان چې پکې سوله ټینګه وي او تروریزم او مخدر مواد نه وي ټینګار شوی دی.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د چین په شنګهای کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پرون وکتل. د دې غونډې پر مهال د افغانستان او روسیې ولسمشرانو د کابل او مسکو ترمنځ د راتلونکو اړیکو او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د لومړي او دوهم پړاو په اړه خبرې ترسره کړې.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند چارواکو په وینا د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په مرجع ولسوالۍ کې پرون د یو شمیر پنجابیانو په ګډون 15 وسلوال طالبانو وشل شول. د هلمند والی وایي چې طالبان د جبهې جګړو توان نه لري او د حواله تودیدو سره څو ځای بریدونه کړي دي چې سخته ماته خوړلې ده. د هلمند له والی محمد نعیم سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشرې تر انتخاباتو مخکې افغان ځواکونه د نورو عملیاتو پلان لري او که څنګه. د هلمند والی په جواب کې وای
بالکل آمدګی لري، اوس موږ راپور لرو چې دوی غواړي چې نارسرات په ساحه کې عملیاتونه به شروع وکړي، قومندان لوا ته وظیفه به ورکړي چې استراري جلسه دایر وکړي، جلسه د ځای په نارسرات ولسوالۍ کې خیبر فنامه چې دوی خپل عملیات شروع کړي دي. دا درېم ځل دی چې دوی د سیاحت عملیات غواړي چې وکړي، لکه په دې ادم خان کې په څلور رښتم د سپاسور کې و درې رښتم په سور کې تنګین په ساحه کې و په تاریخ ناور کې سلو رښتم په تاریخ په تور کې بساحه کې په دغه درې سره مې سخت ما ته خورل.
اول سب د انتخاباتو په لومړی مرحله کې د هلمند لږو خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیستې و او شاید د ولایت هم بی امنی څرنګه دا ځل تاسو څه فکر کوئ چې د دغه عملیاتو له علاته به ډیر خلک له هلمند په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
په مرحله اول کې چې تاسو اوریدلې به موږ چې هر څو سیټونه درلود په اس په محلات راهدي کم تحدید کم مشکل نه و. د کسان په سیال دولار خپل رایا چولې دي. په دوه مرحله کې هم ان شاء الله کم مشکل نه راځي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ نه و تیر ځل چې انتخابات کېدل، ځینې مرکزونه حتی بند پاتې شو. دا ځل څرنګه
هغه ځایونه چې لکه باغرس کې دی یا مخالفین بلاس کې دی لکه دیشو هغه ساحه چې دی تقریبا یو سل سلویشت محله دی چې هغه ولسوالیګان په دوه اتیا دی خواته تر اوسه بس مخالفین بلاس کې دی و یو ساحه د نوزاد لکه بر نوزاد او تیزلی او ګرز او مساقلا په شاوخوا کې و په کجکي کې زینګندور کې دښمن دی او په کلهګل د شورکی کې په دغه ساحه کې محلت ردی ټوله بند و. په دغه دوام ځل کې هم دغه ساحه ده دغه ساحه کې چې د مخه ایله و او هغه هلته ارای خلکو خپل ارای واچول هغه ساحه ټوله انشاءالله بس کم مشکل نه راځي کم تحدیده تر اوسه نشته و موږ ورته آمده یو چې انشاءالله کم تحدید و کم چالش هلته تر مقامات به نشي.
وامرجل چې د هلمند والی وای د انتخاباته دوهم پړاو لپاره امنیتی تدابیر نیولې دي او د غرض د نوموړي پونه په مارچ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات شوي چې یو شمیر پنجابیانو په ګډون پکې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مارچ د پیښې یا عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د مدني ټولنو له ټولو سازمانونو غواړي چې د دوهم دور انتخاباتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د دې کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی د سه شنبه پر ورځ په دې اړه جوړ شوی خبری کانفرنس ته ویل چې مدني ټولنې کولی شي خلک وهڅوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنې یو غړي محمد شعیب ناصری وویل چې دوی به د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او خپل پیشنهادونه هم د انتخاباتو کمیسیون ته ورسپارلی دي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند په مرچی ولسوالۍ کې د یو شمیر پنجابیانو په ګډون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان یمګان ولسوالۍ طالبانو نیولې. د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری ازادي راډیو ته ویل چې پرون سهار 10 بجې ولسوالۍ وروسته تر دې طالبانو نیولې چې افغان ځواکونو ته مهمات ونه رسیدل. افغانستان او تاجکستان د سوداګرۍ وزیرانو په دوشنبه ښار کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. د آسیا چیلنج کپ فوټبال لوبه په ترڅ کې د افغانستان ملي ټیم د فلیپین له لوبډلې سره 0-0 پر وړاندې مساوي پاتې شو. دا لوبه تیر شپه په مالدیف کې ترسره شوه. روسیا او چین ونتواریدل چې د 400 میلیارد ډالر په ارزښت د طبي غازو تړون لاسلیک کړي. دواړه هیوادونو پر دې موافقه ل سباند یوې لسیز راهیسې کار کاو. د نایجیریا چارواکي وایي یو 13 کسان د جوس په خار کې 14 وژل دي. یو 14 د بسونو په یو تمځای کې شوی او بل یو د خار په مرکز کې شوی ده. او امریکا پر 200 نورو روسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په تور بندیز ولګاو. په دې کسانو کې د زندان هغه چارواکي هم شامل دي چې له ادا سره سم یو تن چې د مالیاتو د نور کولو په تور زنداني کړي لو روغتیاي اسانتیاو محروم ساتره دي. تاسو ازادي رادیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر تحولاتو تبصری او مقالې خبرې کړې دي. مهمه برخې له جنقه الکوزي اورو.
یو ایس ای ټوډې ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د یو امریکایي عسکر داستان لیکله چې د هلمند ولایت مارجی ولسوالۍ کې د طالبانو د حملې پر مهال خپل ځان د خپل ملګري پوځي سپر کړی او مرګ ته نږدې شوی و. ورسپانې لیکي بریدمن ویلیام کلی کارپینټر یو شکلن و چې د افغانستان هلمند ولایت ته واستول شو او په مارجی ولسوالۍ کې د امنیت د ټینګښت په مقصد یو امنیتي پوسټه جوړه کړه. پوسټه د خټو په قلا کې جوړه شوې وه. کارپینټر او ملګری پوځي بریدمن نیک ایو فرایزو د پوسټې مسول ټاکل شوی ول. د 2010 کال نومبر 28 د سهار په 9 بجو طالب وسلوالو پر پوستې د سپکو وسلو ډزې وکړې او امریکایي عسکرو هم متقابلو ډزو ته ځانونه برابر کړل. د قلا پر سر د شګو د بوجیو دفاعي سنګرونه جوړ شوي ول. د سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو ځانونه پوستې ته نږدې کړل او درې لاسي بمونه وروغورځول. ورسپانه لیکي کارپینټر سمدستي ځان د بمونو او خپل ملګري پوځي نیک یو فرایزو ترمنځ سپر کړ او سخت چاودنې دواړه پوځیان ټپیان کړل. د کارپینټر ټپونه ډیر سخت ول. د خپل خی سترګ له لاسه ورکړه. زامه غاخونه او خی لاسه هم سخت زیانمن شول. کارپینټر وای فکر کاوه چې د ژوند یوازې 2 ثانیې په دې نړۍ کې پاتې دي او له خدای سره رابطه ټینګ کړه. ورسپانه لیکي کارپینټر د امریکا په یو پوځي روغتون کې له 2.5 کالو درملنې وروسته ښه شوی او وای په خپل عسکري خدمت ویاړي. د ورسپانې ته ویلي تر ټولو ښه وخت په افغانستان کې و. دی وای بیا داسې وخت نه پیدا کوي چې په خاورو کې به بیده کېده. په 4 میاشتو کې به یې نه لمبل او له خپلو 500 ملګرو سره به یو ځای و. کارپینټر چې د جون 15 به په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د ویاړ ستر مډل ترلاسه کړی وای له افغانستان نه ډېره مننه کوي چې د خدمت امکانات یې ورته برابر کړي ول. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د هند صدر اعظم مودي به څنګه له پاکستان سره اړیکې بدل کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي هند نوی مشرتابه ته د هرکلي ویلو او په وخت د دې هیواد د ځینو مهمو ستونزو د وریادولو په درشل کې دی. ورسپانه زیاتوي د دوشنبه په ورځ د هند یو خبری تلویزیونی کانال د جموع او کشمیر ایالت په بودګام ناحیه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو تصویرونه خپاره کړل. دا ایالت له پاکستان سره ګډه پوله لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ ځمکنۍ لانجه پکې دوام لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي نریندرا مودي چې د ملت پالو هندوانو بهرتیا جنتا ګوند لخوا به د هند راتلونکي صدر اعظم وي په کانګرس ګوند انتقادونه کول چې بهرنۍ پالیسي کمزورې ده او په دې توګه به د خپلو پولو د امنیت په مقصد د اقتصادي مسلو پر ځای د خپل بهراني پالیسي قوت ته زیات پام واړوي. مودی د انتخاباتي کمپاین په جریان کې په کانګرس ګوند انتقاد کاوه چې تیر کال په کشمیر کې لو هندي عسكر څخه د سر پرې کولې او پنځو نورو د وژل کېدو په مقابل کې قوي جواب نه لري ورکړي. د ویل د هند مشان څنګه د داسې ظلمونو او جنایت په مقابل کې بے تفاوت پاتې کېدای شي. ورسپونه دي کې یو شمیر څېړونکي باور لري چې مودی ممکن د پاکستان پر ضد لپاره اونکو څرګندونو ډډه وکړي او امنیتي مسلې به د اقتصادي اجنډا بلار نه کړي. خو ځین نور بیا وایي چې د به د تیر حکومت پر خلاف د هغو شخړو پر وړاندې چې د پاکستان له لوري هند ته ورځي ډېر سخت دریځ غوره کړي.
په کونړ کې د مومندو قومي شورا په خلکو غږ وکړ چې دوهم پړاو ټاکنو کې په پراخه اندازه برخه واخلي. روحل انوري په لسیمې ریپورت راستولې ده.
غونډه ته مولوی محمد طالب وویل په ټاکنو او د مشر په انتخاب کې ګډون یو لازمي او ضروری کار دی او باید چې ټول افغانان د خپل ایماني او افغاني مسولیت ادا کولو او په هیواد کې د یو ښه دولت رامنځته کیدو او روان ناخوالو ته د پېټ کې خودو په خاطر د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټول ټاکنو کې پراخه برخه واخلي.
منګه او تاسو مخې ته یو حساس پړاو لرو چې هغه د انتخاباتو پړاو دی. دا زمونږ او تاسو د دې شرایطو یو غوښتنه ده ورونو عام خلکو ته په دې کې برخه واخلي او خپل ایماني فیصله دی وکي چې د خپل ایمان څه شي اجازه ورکړي. دا د یو مولا په صفت باندې تاسو د یو ورور په صفت باندې زه تاسو دې ته حسوم د ملک په سرنوشت ساز حالت کې تاسو برخه واخلي او خپل ایماني او دینی فیصله وکړي. دا به تاسو نه الله د دې امانت ته پوس کوي.
هغه وای په افغانستان کې روانو جنگونو بیروزګاری او اداري فساد خلق تنگ کړي او لیا د ستونزو څخه د خلاصون لپاره یوازینی لار په ټاکنو کې ګډون کول او ورکستا رای ورکول دي. قومي مشر محمد ګلاب وویل مومن په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې زیات وګړي لري. کولای شي چې په ټاکنو کې د ګډون په وسیله د هیواد او خپل خلکو لپاره یو اغیزمن رول ولوبوي.
د راتلونکي انتخاباتو لپاره پلان جوړ کړ چې په چا اتفاق کوي چې د یو سړي نه ټول مومن د نورګل نه تر دانګام پورې او د چپ د پرې چې د مومن د دې ملاتړ وکړي. موږ یې ملاتړ دغه سړي له وټور کوو. دا کار به په اتفاق وکړي. نه نه کوي سابیا کوي لس ورځې باندې کوي خو په اتفاق یې وکړي چې په اتفاق یې باندې بیا په کوڅو لاندې شي.
قومي مشر علي خان ازادي راډیو ته وویل پټاکنو کې برخه اخستل دینی او ملي دنده ده او ضرور به پکې ګډون کوي.
منګه پراتونکو انتخاباتو کې ان شاء الله خپل برخه اخلو. من ته څوک مناسب معلوم شو ان شاء الله غته ووټ ورکو او دا زمنګ یو پریزاده چې منګه خپل مشر دغه کو دو او د خپل افغانستان سرنويش منګه په خپل مسولیت من ان شاء الله ټاکو.
دا یادونه ورده چې د روان کال د حمل پښپارسمه په هیواد کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټول ټاکنې تر سره شوې.
دا ولسمشر کرزی د شپاړسمې غنې د فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس نه په دوه پړونو کې سباندې درې نیم سو بندیان خوشي شوي. له جلال آباد په زمنګ همکار شاه محمود شینواری ریپورت راستولای.
د مجاهدینو د بری په ویاړ د ولسمشر کرزی د شپاړسمې غنې فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس نه درې سو یو شپېته بندیان خوشي شول. د ننګرهار د محبس رئیس عبدالولي حصارک ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یاد فرمان پر اساس په لومړي پړاو کې یو سلو شپږ تنه بندیان خوشي کړي وو چې په دویم پړاو کې یو سلو پنځه پنځوس تنه نور بندیان هم را خوشي کړل. دا چې په دې خوشي شوو بندیانو کې کوم بندیان شامل دي نوموړی په اړه وایي
او هغه بندیان چې تاسو مخکې مارک وکړ چې تر پنځو کالو پورې لس کالو پورې پنځه کالو پورې سلسله یعنی یو برخه لس کالو پورې نیمایي قاعده په دې کې طالبان یعنی د دولت په ضد باندې فعالیت کول دا پکې راغلی دي. اختطاف هم پکې راغلی، راهزنی پکې راغلی دي، قتل پکې راغلی. په مجموع کې ټول جرمونه راغلي بغیر د فساد اداري او خشونت علي ځان.
هغه زندانیان چې د ننګرهار له محبس څخه خوشی شول خوخی ښکارا کړه چې له ډېرې مودې وروسته به بیرته خپل کورونو ته ستنېږي. دا رنګ دوی د محبس له مسؤلینو څخه هم خوخو. ولی د بشیر په نامه یو تن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د زندانیانو ستره ستونزه د هغوی د دوسیو نه څېړل دي. نوموړی وایي په زندان کې له ده سره ډېر داسې بندیان وو چې دوه درې کاله یې د بند تیر شوي وو خو اوس هم د درېمې محکمې په انتظار کې پاتې وو.
او مدیر د محبس د خانه هیڅ کوم مشکل نشته او نور کوم مشکلات چې هغه په سارنوالیو کې دي او داس نور په لوی سارن والی کې عدالت چې محکمه وشي او بسل د چلاړ شي بیا یو کال او دوه کال خلک دلته سپراتی شي دونیم کال درې کال ته شوی او تر اوسه محکمه نه شوی درېمه.
بلخوا په اسناف سرنوالۍ کې د نظارت عمومي سرنوال عبدالاحد حیدری وویل چې دوی د ټولو زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلې. نوموړي وویل ځینې وخت چې د زندانیانو دوسیې ځنډیږي هغه د محاکمو ستونزه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. تمه کېده چې د چین او روسیې ولسمشران د سلګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت د پروژې تړون په شنګهای کې لاسلیک کړي، خو دا موافقه وځنډیده. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون په شنګهای کې په دې اړه خبرې وکړې. د دوی د خبرو جزئیات د ازادي رادیو خبر څنګه راخستي دي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیا او چین ونتوانېدل چې د 400 میلیارد ډالرو په ارزښت د طبیعي ګازو تړون لاسلیک کړي. دواړو هیوادو پر دې موافقې لسه باندې ویل سیز رئیس کار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په شانګهای کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره تر خبرو وروسته وویل چې د موافقې په روسي پړاو کې خو خبرې به دوام وکړي. دا تړون د ډیر شو کلونو لپاره دی، خو پیکینګ او ماسکو د ګازو پر بې ان سره جوړی شي. د روسیې د ګازو شرکت ګازپروم وایي چې بې وقفي خبرې روانې دي، څو مخکې تر دې چې نن ولادیمیر پوتین د چین سفر پای ته ورسوي په دې برخه کې موافقه ترلاسه کړي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د پایپ لاین جوړېدل او دې پروژې ته چمتووالی هم شاید د دې باعث شوی وي چې دا پروژه وځنډي شي. بل لور ته د دواړو هیوادو چین او روسیې ترمنځ په شانګهای کې پرون یو لړ موافقې وشوې. ولادیمیر پوتین وویل چې ماسکو او پیکینګ موافقه وکړه چې د بهرنیو تګلارو په برخه کې له نږدې په نړیواله او سیمه ییزه کچه همکاري وکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ وویل موږ قصد لرو چې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري 100 میلیارد ډالرو ته تر 2015 کال پورې ورسی شي. موږ همداراز فکر کوو چې دا مهمه ده چې د خپلو همکاریو ظرفیت ښه کړو چې ګټه به یې دواړو خواوو ته ورسی شي. موږ به په نړیواله کچه د چین او روسیې قوت زیات کړو. له همدې امله ولسمشر پوتین او ما پریکړه وکړه چې په لوړه کچه یو شمېر کمیټې جوړې کړو، سو په یو شمېر لویو پروژو کې خپلې همکارۍ زیاتې کړو. د روسیې ولسمشر هیله وښوده چې د اوسنیو شرایطو له مخې به په پوځي برخه کې هم دوه اړخیزه همکاري زیاتې شي. پرون د پوتین او شی جین پینګ تر خبرو مخکې د دواړو هیوادو سمندري ځواکونو شانګهای ته نږدې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. شی جین پینګ وویل چې له دغو تمریناتو دا معلومی شي چې د چین او روسیې عزم ټینګ دی څو له نویو ګواښونو سره مقابله وکړي. چین وایي 14 روسیې او چینایي کښتۍ به د یوې اونۍ په مخه په دغو تمریناتو کې برخه واخلي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وردل چې تمه کېده د چین او روسیې ولسمشران د سلګونو میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژې تړون پرون په شنګهای کې لاسلیک کړي، خو دا موافقه وځنډیده. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون په شنګهای کې په دې اړه خبرې وکړي او د غراز یو لړ موافقې هم په خپلو کې لاسلیک کړي.
د ژوند رنگونه
مونږ درته وایې
طالبہ
څوکلانی
اتلس شلو کالو
چیرته اوسیږي؟
شارک کمر کې دا ما پلاس دې سره خلاصو د خور وادم یو یو لک روپې ورسخه د خلکو پر پیشتي او نشي شانه ورکه د نشي شانه نشي سات ګرد روپې هم ځنی وریو پر هغه د پروتو به صد او خلکو ځان خبر نه وو. مش په خبر څلو بارم بوته هغه شپه خانیت بوته التم بوته ورور جان التم بستر کې نو وسم بر تر اوسی پرون دا کار مش ته پیش سره خلاصو
ښه چی ورکړی و
نه خبر چې کوم دوايي ورکړی و دوايي ورکړی چې کوم دوايي
نو دوه لخوا له
دا ورته ویلی و کاکارا سګور سرکشن د شلخته پر برابر د چې ور سره کښې نه ستلی و د دکان شي اخیستو شي په کښې راچول دي ور یو دانه د پلاس وکړي یو دانه د پلاس وکړي خپلې چشلي و
د پیسې د تا د خور له خسرخیلو اخیستې
وي. ما د خور خسرخیلو څه اخیستې وو سره خلاص و
د
ولوار په نوم کور دې ودان.
فکر نه کوې چې دا پیسې ارامې وي تاسو له غونه اخیستې وي درنه ورکې شوې؟
نو خو مش خو خور لس روپۍ په مش په کور کښې ناسته سره خلاص و نو مش دغه ایله پلاس ورکړو نو دغسې خوند کوي نو چې دا روپۍ راکړې نو دا روپۍ ورکې شوې
څنګه؟ دا د خور خسرخیل دي غریب دي که پیسه دار؟
یا پیسه دار دي. Да, да, да. 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 Да